درن و عزت من اوریدونکو السلام علیکم نن سه شنبه ده د دیار لسوان هاتیوم هجری المریز کال د حمل یو دیر شمه ده چې 2010 میلادي کال د اپریل شلم سره برابر ده نوریاس نوریم او د ازادي رادیو د نننیو خبرونو په سر کې نیم ساعت د مطالبه پوراند کول سره تاسو په خدمت کې په سر کې د مهمو خبرونو او مطالبه سر ټکی د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به په هغه نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پام کې د جولای په شلم په کابل کې جوړ شي. د افغانستان ملي امنیت ریاست چارواکي وایي دوی په دې وروستیو کې په کابل کې تروریستي بریدونو په تور یوه هکسي زړه نیولې ده. د ناتو عمومي منشي د دې تړون پر غړو غږ وکړ چې د افغانستان د پولیسو او اردو د ځواکونو د روزنې لپاره د 4500 نور روزونکو پیدا کړي. کابل خاروال وایي چې د دې خار د بیا رغونې تنظیف او سمسورتیا لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی او عملی چارې به ډیر ژر پیل شي. تیر ماښام د پېښور خار په قزخانی بازار کې په یوې ځانوژنې کې حمله کې 22 کسان ووژل شول او 24 نور ټپیان شول. د پاکستان جمهور رئیس تیر ورځ هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس قدرت کمزوری کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قرغزستان له واکه لرې کړی شوی جمهور رئیس چې د وروستیو ناارامیو په نتیجه کې قزاقستان ته راغلی و له دې هېواده وتلی دی. د راپورونو له مخې د آیسلند له اورغورځوونکي غره څخه د خپرو شوو ایرو یوه نوې څپه د برېتانیا د هوایي قلمرو پر لوري روانه ده. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د هغه راپور هرکلی کړی چې وایي د طالبانو مشر ملا عمر له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو شوی دی. پر همدې مسلې د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره غږېدلی یو. دغه راز په خپرونه کې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په افغانستان کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. یو لوړتبه امریکایي مقام د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا البته خاص استازي ریچارډ هولبروک وویل چې دا به د افغانستان د ثبات تامین لپاره یو بل ګام وي. په کابل کې د نړیوال کانفرنس د جولای د میاشتې په 16 نیټه جوړیږي. په دې اړه فرشته جلال زید رویټر خبری آژانس په استناد یو راپور وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک د دوشنبه په ورځ خبري رسنیو ته وویل چې دا به یو اربیا د افغانستان د ثبات له تامین سره د نړیوالو د تعهد څرګندونه وکړي. د کابل نړیوال کانفرنس به د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د کانفرنس ځای ونیسي چې ټاکل شوی و د راتلونکي میاشتې په وروستیو کې ترسره سي. البته د کابل کانفرنس مخکې به د سولې ملي مشورتي جرګه وسي او جمهور رئیس حامد کرزی به واشنگټن ته هم لاړ سي. جمهور رئیس کرزی د مې د میاشتې له 10 تر 14 په واشنگټن کې دی. د ریچارډ هولبروک په وینا د غربیانو په ضد د جمهور رئیس حامد کرزی له وروستیو توندو څرګندونو سره سره د کابل او واشنگټن روابط ښه دي. تر دې حده چې لسهاو امریکایي عسکر د دې هیواد جنوب ته له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په خاطر لږ ډول سوي دي. هولبروک ویلي هغه وخت اوبه یو څه خړې سوي وي خو اوس بېرته وضعیت ښه دی او موږ د راتلونکي په اړه فکر کوو. د کابل د نړیوال کانفرنس هدف د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې په لندن کې د افغانستان په ارتباط د شوي نړیوال کانفرنس د نتایجو ارزول دي. د لندن په کانفرنس کې برخه اخیستونکو هیوادونو پریکړه وکړه چې افغان ځواکونه به قدم په قدم د دغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د امنیت په تامین کې مخکښ رول لوبوي او په دې ډول به له افغانستان څخه د بهرنیو قواوو د تدریجي وتلو لپاره لار خلاصه سي. د کابل په نړیوال کانفرنس کې به هم دارس د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د جمهور رئیس کرزی د حکومت پر هڅو خبري وسی. البته هم دا مسله به په واشنگټن کې هم د جمهور رئیس کرزی د سفر له مهمو ټکو څخه وي. ریچارډ هولبروک ویلي موږ ټول په دې موافق یو چې د دوړخیزو ګټو په خاطر باید له اداري فساد سره په ډیر شدت مبارزه وسی.
ټاکل شوی ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په افغانستان کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. دا کانفرنس به د جولای په میاشت کې په کابل کې جوړ شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک وویل چې دا کانفرنس به په افغانستان کې د ثبات د تامین لپاره یو بل ګام وي. په دې کانفرنس کې به هم لکه د تیر کانفرنس په څیر له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې پر مسایلو خبرې وشي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو د هغه راپور هرکلی وکړ چې وایي د طالبانو مشر ملا عمر له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو شوی دی. سنډي ټایمز د طالبانو له دوو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې ملا عمر نور نه غواړي د افغانستان واکمن شي او له امریکا سره جدي او صادقانه خبرو اترو ته چمتو دی. پر همدې مسلې اسمت سروان د سیاسي چارو له کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده.
تاسو څه فکر کوئ چې که ملا عمر واقعا خبرو ته تیار وي نو فکر نه کوئ چې دوی باید حمله هم ودروي؟
دا نوې خبره نه ده. تقریبا یو نیم کال د مخه د طالبانو ځینې مشرانو په خپل مصاحبو کې چې په السموت مجله کې راغلي وو او ته امارت اسلامی پا سایکونو که منگ اولی دو اولی بود چه منگ حاضر یک مرزیان سر خبری مکرد او البته در افغان حکومت تبارکی هم تختل ملا برادر تختل مساعده که دیدی بود چه منگ مرزیان سر مذاکره که او که افغان حکومت چرا نکو
مجده صاحب دوی ایچ کلم دانه اویلی چه دوی حکومت نگواری پر دی مرکه که دوی ویلی دی چه دوی نور لدی سر علاقه نلری چه پا افغانستان که حکومت و که بلکه که چرت دی دوی دره خوشتنی او منل شی دوی حاضر دی چه مدرسو تلر شی
وره پخواه هم دی ندی ویلی چه من حکومت وارو تاسو که دی توی سایتون تا وگوری دوی اگر پخوانه مساعده تا وگوری دوی ویلی دی چه من پا افغانستان که دی بحرانی ساتون وطل او پا افغانستان که شرعی نظام وارو یواز دا خبره دی کړی دی او دی نه دی ویل چې دا کار مونږ په خپل یعنی دا نظام مونږ راولو بلکې ویل دی چې مونږ په افغانستان کې داسې یو نظام غواړو او اوس چې دا مسله د غربیانو لخوا مطرح شوې دي
له غربیانو لخوا نه ده مطرح شوې بلکې د طالبانو دغه دو قمندانانو په خپل مراجعه کړې ده او مرکه یې کړې ده او دا یې هم ویل دي چې دوی ته د رهبری شورا لخوا د کوټې د شورا لخوا اجازه ورکړې شوې ده او دا صلاحیت ورکړې شوې ده چې خبرې وکړي.
مونږ انتظار باسو چې د طالبانو رسمي ویاندویان څه وایي. دا کسان چې د دوی نومونه اخیستل شوي دي زه خو هغوی نه پېژنم او نه ما د هغوی نوم پخوا مخکې اورېدلی وو چې دغسې کسان هم په دې تاریخ کې ستار کړي دي. مستعار نومونه دي په دې نه پوهېږم. زه پخپله په دې مطمئن یم چې زه پوهېږم چې طالبان داسې خلک نه دي چې هغوی یو وار په خپل دریځ کې یو سل اتیا درجه تغییر راولي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپو وحید مجده و چې د سنډي ټایمز د ورځپاڼې د وروستي راپور په اړه خپل نظر څرګندوو. سنډي ټایمز په دې راپور کې د ویلي چې د طالبانو البته د طالبانو د دوو چارواکو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا عمر له امریکا سره خبرو اترو ته چمتو شوی دی.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور یوه لویه ډله نیولې ده. ملي امنیت ریاست او د کورنیو چارو وزارت ویندویانو پرون په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته په دې اړه یو لړ څرګندونې کولې او وی ویل چې په نیول شوو کسانو کې یو شمېر پاکستانیان هم دي چې افغانستان ته د لیزې تروریستي حملې په هدف راغلي وو. زکه غیاسي نور حال له کابل راوروي.
افغان امنیتی چارواکی وایي د کابل ښار په بیلابیل سیمو کې نیول شوې نه کسیز تروریستي ډله د پاکستانی طالب قماندان قاري نجیب الله په امر افغانستان ته د ډلیزو ځانوژونکو بریدونو لپاره راغلی وه. د ملي امنیت ریاست ویان سید انصاري د دوشنبې په ورځ په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت له ویان زمري بشري سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل په دې ډله کې څلور پاکستاني وګړي او پنځه افغانان دي چې غوښتل یې په کابل کې په مهمو کورنیو او بهرنیو دفترونو ډلیز بریدونه وکړي. ښاغلی انصاري وویل لا دغه تورنو کسان څخه لاسي بمونه چاودیدونکي توغي کلاشینکوفونه او ځینې نورې وسلې هم نیول شوې دي. د انصاري په وینا نیول شوی پاکستانی وګړي د فاروقیه د دینی مدرسې مدرسین او نور کارکونکي دي.
افراد مربوط به گروپ تروریستی و انتحاری
په تروریستي شبکو پورې تړلي کسانو غوښتل د تیرو ځانمرګو بریدونو په شان شپه انصاري څلورلارې کې کړي ول. دا ډول بریدونه یو ځل بیا د کابل ښار په مهمو سیمو یعنی په کورنیو او بهرنیو مهمو دفترونو کې وکړي. مخکې له دې چې دوی خپل هدف ته ورسیږي او دا عمل ترسره کړي د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه ونیول شول.
د ملي امنیت ویاند هم وویل له پاکستاني ترهګرو سره افغان مرستیالان هم په کابل کې د سید بهای جان آغا د یوې دینی مدرسې درسین او زده کوونکی دي. ښاغلی انصاری وای دوی به ورسله دی په افغانستان کې په دینی مدرسو باندې کلک څار پیل کړي تر څو افغاني مدرسې د ترهګرو د روزلو په مرکز بدل نشي. د ملي امنیت معلوماتو لمخه د دې نه کسي زړل 55 کلن مشر منګل جان 24 کلن تنکی ځوان د پاکستان لفرقیه د نیمه درسې څخه افغانستان ته د ځانوجون کوبریدونو د ترسره کولو لپاره راوستي وو. د کورنۍ چارو وزارت وینز مری بشری د نیول شوې ډلې د مهمو پلانونو شنډول د افغان امنیتی ځواکونو لویه بریا وبلله او ویل چې افغان امنیتی ځواکونه په خپلو کې ښه همغږي دي او خپل د همکارۍ ته به دوام او پراختیا ورکړي.
د ناتو عمومي منشي د تړون پر غړو غږ وکړ چې د افغانستان د پولیسو او اردو د ځواکونو د روزنې لپاره د 4500 نور روزونکي وموندي. اندرس افوغ راسموسن پرون په بروسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې د مخه چې ټاکل شوې ده د پنجشنبې په ورځ په تالین کې جوړه شي خبرلاند وویل د انتقال د پروسې د تطبیق لپاره موږ دې ته اړتیا لرو چې افغان امنیتي ځواکونه په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. دا په دې معنی چې موږ د هغوی د روزلو لپاره روزونکو ته اړتیا لرو. موږ اوس د 4500 روزونکو له کمی سره مخامخ یو. راسموسن زیاته کړه دا یو ډیر لږ رقم دی خو په دې برخه کې اغیز ډیر زیات دی. نوموړي د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له وزیرانو وغوښتل چې خپلې هڅې د په کار واچوي چې آیا کولی شي په افغانستان کې د ناتو د روزونکو دغه ماموریت لپاره مهمې منابع پیدا کړي. د قانون د واکمنۍ په نوم دوه ورځنۍ غونډه په کابل کې د نړیوالو ځواکونو یا ایساف لخوا جوړه شوه. چارواکي وایي په دې غونډه کې به په ځانګړي ډول د عدلي او قضایي ادارو د راتلونکو پلانونو او پرمختګونو په اړه بحث وشي. په دې غونډه کې افغان چارواکو د ملګرو ملتونو او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو استازو ګډون کړی و. څېړونکي وایي چې د دې ډول غونډو پریکړې باید عملي شي. نور حال له کابل د معصوم ایوان په راپور کې.
په دغه دوه ورځنۍ ناسته کې به تر ډیره په افغانستان کې د قضایي ادارو د فعالیتونو او د قانون د شواکمنۍ لپاره خبرې وسی. په افغانستان کې د نړیوالو سولو ساتو یا ایساف ځواکونو د حکومتدارۍ د څانګې مشر هارن نیکولای د دوشنبه په ورځ په کابل کې د دغې غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو وویل چې د دې غونډې د جوړېدو یو هدف د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو سره د نړۍ د مرستو همغږي کول دي.
ایساف په دې پوهیږي چې له تاوتریخوالي سره په مبارزه کې دا مهمه ده چې دولت خلکو ته هغه خدمات ورسوي چې هغه یو غوښتنه لري. یو خدمت چې باید ترسره شي هغه په عدلي او قضایي برخه کې دی. په نړیواله ټولنه کې زیات هیوادونه په افغانستان کې د قانون له حاکمیت څخه ملاتړ کوي او دا کانفرنس ځکه جوړ شوی چې د هڅې لا تنظیم او همغږي شي.
شغل نیکولای ویل هغه وړاندیزونه او ستونزې چې په دې غونډه کې وړاندې کیږي هغه به د هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو سره مرسته کوي شریک کړي. د غونډې ګډونکوونکي به په دوه ورځو کې خپل نظر یو لبل سره شریک کړي چې څه ډول کېدای شي په افغانستان کې د قانون واکمني په ښه توګه پلی شي.
ولسی جرګې پرون په عمومي غونډه کې یو ځل بیا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي په تقنینی فرمان بحث وکړل. د جرګې ډیرو غړو په دې ټینګار وکړ چې ګوندې دا تقنینی فرمان د دوی لخوا لمخکې نه دی رد شوی او باید چې د ولسی جرګې د روان کال انتخابات د پخواني قانون پر اساس وشي. د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تقنینی فرمان چې څه موده مخکې د ولسی جرګې لخوا رد شو په مشرانو جرګې کې دی او د مشرانو جرګې اداري هیئت هم ویلي چې دوی نه غواړي اوسمهال د ولسی جرګې لخوا په دې رد شوي تقنینی فرمان بحث وکړي. په دې اړه نور له کابل.
د ولسی جرګې غړو له ډیرو بحثونو نه وروسته پریکړه وکړه چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي د تقنینی فرمان په حق لدې د جرګې یو پلاوی له جمهور رئیس سره خبرې وکړي. دا پریکړه وروسته تر هغې کیږي چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تقنینی فرمان سموده مخکې د ولسی جرګې لخوا رد او د قانوني پروسې د طی کولو په هدف مشرانو جرګې ته واستول شو. خو د مشرانو جرګې غړو اعلان وکړ چې دوی به د ولسی جرګې لخوا د رد شوی تقنینی فرمان په خپل کاري اجنډا کې شامل مل نکړي. د ولسی جرګې رئیس محمد یونس قانوني د دوشنبه ورځ د عمومي غونډې پریکړه چې د تړلو دروازو تر شا وشوه داسې اعلان کړه.
له ولسی جرګې څخه د یو پلاوی انتخاب سي او له ولسمشر د انتخاباتو د کمیسیون سره دي د انتخاباتو د نافذه قانون د عملي کولو په اړه خبرې وکړي. د ولسی جرګې ټول غړي د رای په اتفاق په همدې ټکي سلا سول چې د جرګې د حقوق پوهانو یو پلاوی دي په جاړه کار وکړي.
ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي نوی تقنینی فرمان چې د عدلي وزارت په رسمي جریده کې هم خپور شوی و سمده مخ کې رد کړ او اعلان وکړ چې د ولسی جرګې د روان کال انتخابات د پخوانی قانون پر اساس ترسره شي. خو کله چې د ولسی جرګې لخوا دا رد شوی تقنینی فرمان د قانوني پروسې د طی کولو لپاره مشرانو جرګې ته واستول شو د مشرانو جرګې اداري پلاوی وویل چې دوی نه غواړي اوسمهال په دې رد شوي تقنینی فرمان بحث وکړي. دغه راز مشرانو جرګې ولسی جرګې ته هم یو مکتوب استولای چې دوی بعد انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي رد شوی تقنینی فرمان په خپل کاري اجنډا کې شامل نکړي. په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې ملي شورا او حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره یوه مناسبه لاره ولټوي څو د دواړو ترمنځ روانې ناندرۍ پای ته ورسیږي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو او مطالبو یادونه کوو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن به په هغه نړیوال کانفرانس کې ګډون وکړي چې په پام کې ده د جولای په 6 په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي دوی په دې وروستیو کې په کابل کې د تروریستي بریدونو په تور یوه 9 کسیزه ډله نیولې ده. د ناتو عمومي منشي د دې تړون پر غړو غږ وکړ چې د افغانستان د پولیسو او اردو د ځواکونو د روزنې لپاره د 4500 نور روزونکي وموندي. د کابل خروال وایي د دې ښار د بیا رغونې تنظیف او سمسورتیا لپاره یو 15 کلن پلان ترتیب کړی او عملي چارې به ډېر ژر پیل شي. تیر ماښام د پېښور ښار په قصهخانې بازار کې په یوې ځان وژونکي حملې کې 22 کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. د پاکستان جمهور رئیس تېره ورځ هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس قدرت کمزوری کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قرغزستان له واکه لرې کړی شوی جمهور رئیس چې د وروستیو ناامنیو په نتیجه کې قزاقستان ته راغلی و له دې هېواده وتلی دی. راپورونه له مخې د آیسلند له اور غورځونکي غره څخه د خبرو شوو ایرو یوه نوې څپه د بریتانیا د هوایي قلمرو او بخې قلمرو په لور روانه ده. کابل خاروالی وایي د ښار د سړکونو، پارکونو، د څښاک د اوبو سیستمونو د سمون او تنظیف لپاره نوی 15 کلن پلان ترتیب کړی چې له مخې به یې ځینې پروژې په لږه موده کې پیل او د روان کال تر پای پورې به بشپړې شي. پر دغو پروژو به 2 میلیارد ډالر ولګیږي او د ښار د اوسیدونکو ډېرې ستونزې به له منځه یوسي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
کابل خاروالی وایي د ښار د بیا رغونې، تنظیف او سمسورتیا لپاره یې د سباندې اویا نو پروژو 15 کلن پلان ترتیب کړی او په لږه موده کې به یې په کارونو لاس پورې شي. کابل خاروال انجینیر محمد یونس نواندیش د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې پروژو کې د سړکونو، پلونو، ویالو، پارکونو، د کانالیزاسیون د سیستم جوړول، د تنظیم چارې او داسې نورې لوی او وړې پروژې شامل دي. د موبایل د دې پروژو پلي کېدو ته سباندې 2 میلیارد ډالر تخمین شوی دی.
محاسباتی که ما دی پروگرام در طی 5 سال
کومه محاسبه چې مونږ په دی برخه کې دراتونکو 15 کلونو لپاره تر سره کړی دا او یاوم د پروژې پکې شامل دي او ټول به خلکو ته د ژوند په هر برخه کې اسانتیاوي برابرې کړي.
کابل خاروال دا سرګندونې په داسې حال کې کوي چې هم دا اوس د خار په زینو برخو کې د سړکونو د بیا رغونې، د ویالو د جوړولو او لارو او کوڅو د پخولو چارې تر سترګو کېږي. خو خلک وایي د ښاروالۍ روانې چارې له یوې خوا په ډېرې سستۍ سره پر مخ ځي او د بلې خوا د کیفیت له پلوه هم د قناعت وړ نه دي. خلک دا هم وایي د سړکونو تنګوالي او د موټرو بې پلانه زیاتوالي دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. خو کابل ښاروال وایي د دوی په 15 کلن پلان کې دا هم شامل دي چې لوی سړکونه ورغوي او د پراخو واټونو له لارې یې یو له بل سره ونښلوي.
به تعداد 12 چهارراهی را ما
د ښار 12 لوی واټونه مو خصوصي سکتور ته ورکړي دي. همدارنګه له ښار څخه د اوبو د وتلو سیستمونه هم پلان او ډیزاین شوي دي. په دې برخه کې مو د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې مرستې جلب کړي دي او په څنګ کې به یې د ښار ځینې عمده سړکونه هم بشپړ شي.
د ښار ناولتیا بل ستونزه ده چې خلک ځنه شکایت کوي او همدارنګه د روغتیا کارکوونکي هم وایي چې د ډیرو ناروغیو لامل همدغه د ښار ناپاکې اوبه او ککړه هوا ده.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو او رہی تیر مخم د پیښور خار په قصه خانی بازار کې په یوې ځان وژن کې حمله کې 22 کسان ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. دا په پیښور کې دوهمه چاودنه و. لومړی چاودنه بورډ بازار ته نږدې وشو چې پکې یو ماشوم ووژل شو او و ملکی وګړي هم ژوبل شول. په دې اړه نور حال پیښور دی رانا مسرت پرپور کې.
د دوشنبه پورز د ماخام په او بجو د پیښور په قصهخانی بازار کې کابلی ټانه تنګ دی په ځانوجون کې عملی کې 22 تنه وژل شو او 240 تنه ټپیان شو. په دغه حمله کې د پیښور د پولیسو مرستیال ګلفت حسین هم وژل شوی دی. د غزان وژونکو حمله د جماعت اسلامي لخوا د برېښنا د پرچاوي پر ضد په جوړ شوې احتجاجي مظاهره کې وشوه چې د جماعت اسلامي او مشر دوست محمد هم د پیښې له قربانیانو څخه دی. د پیښور د پولیسو یو افسر سراج احمد آزادی راډیو ته دغه حملې د نورو جزئیاتو په اړه وویل. هغه وایي دغه چاودنه په قصهخانی بازار کې په شهدا چوک کې شوې چیرې چې مظاهره کوونکي تیرېده. د پولیسو افسر ګلفت حسین چې په دغه پیښې کې شهید شو د انتحار کوونکي هدف و. په دغه چاودنه کې د جماعت اسلامي دوه تنه مشران هم ټپیان شوي دي. ویل شوي چې د جماعت اسلامي په مظاهرې کې د غزان وژونکي حمله له 12 څخه تر 15 کلونو یوه نوي ځوان کړې ده چې د 6 کیلوګرامو د چاودیدونکو موادو ډک واسکټ یې له ځانه سره درلود. که څه هم چې تر دې دمه کومې ډلې په پېښور کې د دغې حملې پړه پر غاړې نه ده اخیستې، خو د صوبه خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د غزان وژونکي حمله د تراګرو کار ګڼي.
مونږ په دې موقع د دې خبرې کې دي چې بده چاله سي او څنګه به دا د تکتیک نه بغیر نشي کېدی. دیواله دې نه بل لار نشته چې مونږ دا تشدګر دي او دا تشدګر چې کوم دی دوی فوج نه ماف کوي، دوی پولیس نه ماف کوي، دا سیاسیان نه ماف کوي، دا د ماشومان نه ماف کوي، دوی چې کوم دی دوی ګناه ماشومان او خلک نه ماف کوي.
د دوشنبه په ورځ ماښام د پېښور په قصهخانی بازار کې تر ځان وژونکي حملې د مخه په همدې ورځ د غرمې وروسته شاوخوا یوه بجه د بورد بازار ته نږدې هم په یوې چاودنې کې د ښوونځي یو زده کوونکی ووژل شو او و کسه ټپیان شوه. تر دې دمه د دغو حملو پړه چا پر غاړې نه ده اخیستې.
د پاکستان جمهور رئیس تیره ورځ هغه قانون توشیح کړ چې له مخې د جمهور رئیس قدرت کمزوری کیږي. دغه نوي تعدیل له مخې له جمهور رئیس څخه هغه صلاحیتونه واخیستل شول چې د پاکستان د پوځي واکمنانو په وخت کې په اساسي قانون کې ورزیات شوي وو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو مطلب خپور کړی. رضوان مرادی مهمې برخې اوروي.
د پاکستان ولسمشر د دوشنبه په ورځ په یو لړ خاصو مراسمو کې د هیواد په اساسي قانون کې د اتلسم تعدیل په توشیح کولو سره خپل یو شمېر مهم صلاحیتونه صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته انتقال کړه. زرداری په دغه مراسمو کې چې په اسلام آباد کې جوړ شوی و په اساسي قانون کې دا اصلاحات تاریخي وبلل او ویل
زما لپاره د دې تعدیل لاسلیک کول یو تاریخي ورځ ده. په دې سره بل اساسي قانون څخه هغه ټول غیر دیموکراتیکي فقرې لري شي چې غیر دیموکراتیکو قوتونو زیاتې کړې وي. دا د دیموکراسي په لور زموږ د خلکو د هڅو د بهیر یو مهم پرمختګ دی.
د پاکستان په اساسي قانون کې دغه اتلسم تعدیل سره ټول هغه بدلونونه چې د هیواد د پوځي واکمنانو جنرال ضیاء الحق او پرویز مشرف په وخت کې د پاکستان په اساسي قانون کې راوستل شوی وو لمنځه لاړل. د پاکستان سیاستوال وای په دغه نوی تعدیل سره د پاکستان د اساسي قانون روحیه بیا ژوندۍ شوې ده. د پاکستان اساسي قانون چې په 1993 کال کې جوړ شو دغه هیواد یو پارلماني فدرالي ډیموکراسي وګرځاو. د دغه نوی بدلون سره اوس د پاکستان صدر اعظم او پارلمان له مهمو او سترو اجرایوي صلاحیتونو څخه برخمن شوی دي. بل مهمه خبره دا ده چې د پاکستان په اساسي قانون کې له دې تعدیل سره د سرحد ایالت نوم په رسمي ډول په خیبر پښتونخوا باندې بدل شوی دی. په پارلمان کې د عوامي نېشنل ګوند سناتور افراسیاب خټک چې د پاکستان د اساسي قانون د کمیټې غړی دی دا تعدیل د دغه هیواد د اساسي قانون په تاریخ کې مهم بدلون او مرحله بولي. نوموړی وایي په اساسي قانون کې دا بدلون به پاکستان په اسیا کې تر ټولو غوره فدرالي دولت وګرځوي. خټک ویل دا تغیرات د پاکستان د سیاسي ګوندونو لپاره چې د هیواد د پوځي ادارو تر تاثیر او واک لاندې دي یو بری دی. افراسیاب خټک زیاته کړه
دا هر څه د ټولو خواوو په موافقه او مشورې سره شوې دي. ټول سیاسي اړخونه د دې تعدیل پر اوستو کې دخیل وو او ټولو د دې ملاتړ کړی دی او په دې سره د سرحد ایالت نوم په خیبر پښتونخوا بدل شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پښتونخوا له نوم سره بیا د شمال لویدیځ یو وړوکی اقلیت خپل مخالفت هم څرګند کړی دی. خو د پاکستان په اساسي قانون کې دغه نوی تعدیل له افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو لپاره چې د تاوتریخوالي لړۍ پکې سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي دي کوم بدلون له ځانه سره نه دی راوسته. سره له دې چې پاکستاني چارواکو بیا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه په وار وار ژمنه کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند غړی افراسیاب خټک وایي هغه په دې باور دی چې په قبایلي سیمو کې اوسنی ناامني او بې ثباتي د اصلاحاتو د نشتوالي له امله ده او که چیرته په دغو سیمو کې د اصلاحاتو لپاره لاره پرانستل شي نو د ښاغلي خټک په وینا نه یوازې دا چې د خلکو ژوند به ښه شي بلکې د سخت دریځو او ترورستانو په وړاندې به هم ودرېږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د قرغزستان له واکه لرې کړی شوی جمهور رئیس کورمانبیک باقیف چې د وروستیو ناارامیو په نتیجه کې قزاقستان ته پناه راوړې وه له دې هېواده وتلی دی. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند الیاس عمروف د ازادۍ راډیو د قزاق څانګې ته وویل دی په دې اړه څه نشي ویلی چې باقیف کوم هېواد ته تللی دی. باقیف په بشکک کې د وروستیو ناارامیو وروسته چې مخالفینو دی له واکه لرې کړ، له تېرې پنجشنبې په ورځ قزاقستان ته تښتېدلی و. په دغه پاڅون کې څه باندې اتیا کسان ووژل شول. د راپورونو له مخې د آیسلند له اور غورځوونکي غره څخه د خبرو شوو ایرو یوه نوې څپه د بریتانیا د هوایي قلمرو په لورې روانه ده. د هوایي ترافیک د خدماتو اداره وایي چې دې وضعیت په پام سره تمه ده چې نن د ورځې په وروستیو کې د سکاتلند، انګلند او ویلز هوایي قلمرو بیرته پرانستل شي، خو د لندن هوایي ډګرونه به نن هم بند وي. د بریتانیا هوایي قلمرو له تېرې پنجشنبې راهیسې فضا ته د آیسلند د اور غورځوونکي غره د ایرو د خپرېدو له امله بند شوی دی. د دې ویره شته چې دغه ایرې به د الوتکو انجن ته زیان ورسوي او هغه بل کار وغورځوي. په دې اړه نور تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
د اروپا د هوایي کنټرول د ادارې اورو کنټرول رئیس ویلي چې د پنځشنبې له ورځې راهیسې تقریبا 3000 پروازونه لغوه شوي دي. د دې ادارې رئیس ویلي دا په اروپا کې د نظم د نشتوالي ښکارندوی کوي. ښکاره خبره ده، دا په اروپا کې د بې نظمۍ نتیجه ده. موږ تر ډېره حده په ارقامو او حقایقو تمرکز نه دی کړی. د بریتانیا صدر اعظم ویلي د دوی بحري قواوې مازافي سوي چې د دې هیواد خلک چې په نورو هیوادونو کې بند دي په کښتیو کې بریتانیا ته ستانه کړي، په خاص ډول هغه عسکر چې له افغانستان څخه ستنېږي. ګوډن براون هم همداراز ویلي چې پرون او وړ مورد ازمویشتي پروازونه سوي دي او دوی نتایجو ته ګوري. د اروپا په هوایي حریم کې د خنډ نه یوازې دا چې په اروپایي هیوادونو کې پروازونو ته ځنډ پېښ کړی، بلکې امریکا، آسیا او افریقا ته اله اروپا تګ راتګ له خنډ سره مخامخ کړی. د اروپایي اتحادیې د ترانسپورت څنګه کمشنر سیم کلاس خبریالانو ته وویل چې په پروازونو کې دا خنډ د زغملو وړ نه دی. دا وایي داسې کار تر دې مخکې هیڅکله نه و سوی. دا وضعیت د زغملو وړ نه دی او موږ هیڅ نسو کولای. یوازې باید انتظار وکړو تر څو له یورو څخه رامنځته سوي وریځې له منځه ولاړې سي. اسپانیا چې دا وخت د اروپایي اتحادیې دورې مشري کوي، د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادو د ترانسپورت د وزیرانو ترمنځ د یوه ویډیو کانفرنس د جوړېدو غږ کړی تر څو په دې ارتباط د عاجلو اقداماتو خبرې وسي. دوی هم داراس پلان لري چې اروپا ته له دې درکه د رسېدلي اقتصادي زیان تخمین وکړي. د هیترو، فرانکفورت او پاریس د سترو هوایي ډګرونو په شمول لسهاوو اروپایي هیوادونو د پروازونو د لغوه کېدو اعلان کړی. په لندن کې د هیترو هوایي ډګر له تیرو 15 ورځو بند دی. د لندن د هوایي ډګر پر ویب سایټ ویل شوي چې پروازونه نن هم ځنډیږي او مسافرین دې تر راتلونکي خبرتیا انتظار وکړي. د نورو سکتورونو ترڅنګ په اروپا کې د پوست خدماتو ته هم سخت تاوان اوښتی. د چټکو پوستي خدماتو د ادارې مسؤلین وایي چې اوس دوی لپاره یوازنۍ لاره د ترکیې د استانبول ښار دی چې کولای سي چټک پوستي خدمات ترسره کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. بیا هم فرشته جلالزی ته غوږ نیسو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان په ارتباط په خپله مقاله کې لیکلي چې مارجې ته د امریکایي پیاده ځواکونو له رسیدو سره د امریکا قواوو اعلان وکړ چې حکومت یې په یو صندوق کې له ځان سره راوړی. په سیمه کې به مرکزی حکومت د خپل کنټرول ساحه پراخه کړي او په سیمه کې به له خلکو سره د زراعت برخه کې د کابل او واشنگټن مرستې زیات شي. خو رسپانه دي کې کله چې صندوق خلاص شو ډېر څه نه و پکښې کې ځای شوی. یو امریکایي مقام لاس انجلس ټایمز ته ویلي چې د دولتي مامورینو استخدام او مارجې ته د هغوی لیږل ډېر ګران کار دی. د امریکایي مقام زیاته کړي چې په صندوق کې مارجې ته د حکومت د وړلو اصطلاح اصلا په ځای نه و کارول شوی. ورځپاڼې د افغانستان په ارتباط په خپل مقاله کې لیکلي چې د کابل په حکومت کې تر ډېرو نورو د کلیو د پراختیا او بیارغونې وزیر زړور و او مرجې ته د تګ لپاره یې زړه ښه کړ. نور چارواکي تر لشکرګاه د خپلو خپلوانو کورونو ته ولاړل. ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې د دریاب غاړو ته په غرنیو کلیوالي سیمو کې اوسي له خپلو سیاستمدارانو او امریکایي مقاماتو د خپلو غوښتنو د ترسره کېدو توقع لري. د دوی زیات شکایت د ملکی تلفاتو او د اداري فساد له موجودیت څخه دی. لاس انجلس ټایمز زیاتوي د حکومت بې کفایتي او اداري فساد له افغانستان سره د شوې مرستو په ارتباط هم زیات انتقادونه پورته کړي. د وی غیر دولتي امریکایي مؤسسې او مسول مقام چې د جګړې قربانیانو ته مرستې کوي ورسپانې ته ویلي چې جګړې د هیواد ته زیاتې پیسې راوړې دي. د مقام زیاته کړي د پیسو ډیرو افغانانو ته د سرمایه داري لارې جوړې کړي، خو آیا دا خلک اوس د جګړې پای ته رسیدل غواړي او کنه؟ د فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د بيدای سووی او کډوالو د ستونزو په ارتباط یو مخاله خبره کړې چې په برخه کې وایو کله چې کوچنیان مري تفریحي پارک ته څارتیا ده. د افغانستان د شمالي اوسیدونکو د خبرونه ته ویلي چې کورونا ویجاړیږي او لوږه خوره ده، نو د تفریحي پارک ضرورت څه دی؟ فارن پالیسی خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د امریکا له تکاله پوځي حضور سره هم په دې هیواد کې د نړۍ تر بل هر ځای لا هم د کوچنیانو د مړینې رقم لوړ دی. دلته په تقریبا یو نیم ساعت کې لږ تر لږه 14 کوچنیان له هغو ناروغیو چې د علاج وړ دي مري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې مرستې په ډېر مایوسوونکي ډول حیف سوي دي. دوه په درې کې افغانان د څښاک پاکې اوبه نه لري او له څلورو یو افغان ځوان لا هم بې سواده دی. په داسې حالت کې فارن پالیسی خبرونه پوښتنه کوي په دې ډول یو وضعیت کې به څومره افغانان تفریحي پارکونو ته اړتیا ولري؟